فکرو کې چې آیا دا د موسم په ځین کې د جنگ او د خوشنات د دغه شانو فکر ورته دی کوي کنه دغه شانو د مخنیوي کوي او کچېره غواړي چې ګټوري لوبي موسمونو ته پیدا کی نو یو خو هغه د لوبي شان دي چې حساب ور باندې لیکل شوی یو دوه درې یا الف ب ور باندې لیکل شوی وي دا خې دي بل داسې د لوبي شان دي چې داسې وړې ټوټې لري هغه ټوټې سره یو ځای کیږي مثلا کورګای ورنه جوړیږي موټر ځینې جوړیږي فرزند پل ورنه جوړیږي میز چوکۍ هر څه ځینې جوړیږي دغه سې شیان چې ورته واخلي دا د دوی د فکر په واده کې ډېره مرسته کوي
بل ډاکټر صاحب ماشومانو ته اکثره د دوی د کلیزو په جشنونو کې او یا هم په نورو خاصو ورځو کې د کورنۍ لخوا یا د نورو دوستانو لخوا دوی ته د لوبو سامانونه په ډالۍ کې ورکول کیږي خو کورنۍ غړي نه پرېږدي چې دغه ماشومان د دغو لوبو سامانونو سره لوبې وکړي دی بره په الماریګانو کې ایښي وي او وایي چې دا ماتوي نو ستاسې په نظر دغه د لوبو سامانونه د همدې لپاره ماشومانو ته نه ورکول کیږي دوی ورسره لوبې وکړي چې دوی دغه د لوبو سامانونه اخلي او په الماریګانو کې ږدي
یو وخت کې ما خپله د همداسې ګمان کاوه چې زموږ لویان چې د ورانولو او تخریب سره چې دومره شوقیان دي نو دا له ماشومتوبه ورته پاتې دي ځکه خو زموږ ماشومان هم د لوبې شان ماتوي خرابوي بیا چې مې کله پوښتنه وکړه د نورو ملکونو ماشومان هم دغسې د هغوی هم خپل د لوبې شان ماتوي او زما په نظر په دې ماتولو کې هم یوه ګټه شته دوی خصوصا هغه د لوبې شیان چې په منځ کې نورې پرزې ولري له نورو شیانو جوړ وي چې ماتوي ګوري چې دا څنګه جوړ شوی له څه شی نه جوړ و څرنګه جوړ و دا خپله ګمان کوم چې د دوی په فکري وده کې اهمیت لري او بله دا چې دا خو ستاسو خبره د همدې لپاره وي چې ماشوم ورباندې لوبې کې د دې لپاره نه وي چې په المارۍ کې کېښودل شي
بل ډاکټر صاحب وروستۍ پوښتنه هغه ده چې رنګونه د دغو لوبو په سامانونو کې څومره رول لري
ګمان کوم چې هر څومره چې بیلابیل رنګونه ولري ډېر رنګونه ولري هغومره د ماشومانو په ګټه ده یو چا ویل اوس مې هېر دي ویل چې داسې یوه سروې شوې وه چې د هرې ټولنې ماشومان چې په ډېرو رنګونو بالا د سی ډیر رنگونه و پیژني د غوي فکری و د وي چټک وي تر نورو یعنی دا خپل د رنگ په خپل په فکر باندې اثر لري ما هڅه وشي چې بیلا بیل رنگونه د ورته خوخ کړی شي البته در و پهنه له نظر ځینې رنگونه دي چې د اعصابو د تسکین سبب ګرځي لکه شین او زرغون رنگ د ساړه رنگونه دي او ځینې رنگونه دي چې تحریک کون کی دی مثلا سور رنگ دی اعصاب د تحریک سبب ګرځي مگر چون ماشومان دوه دی په حال کې دی دوی ته هم دغه رنگونه چې د تحریک سبب ګرځي او هم دغه نور رنگونه چې د اعصاب د تسکین سبب ګرځي دا ټول ورته په کار دی او څومره چې رنگونه ډیر وي هغه مرې په ګټه وي
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
په پښتو موسیقي کې زرڅنګ یو تلپات نوم دی زرڅنګ اوس د زړبودن ورځ شپې تیری او ګلمنه ده چې د کلتور د روزنې صوبایي اداره د دې د ستونزو اواری ته توجه نه کوي په واشنگتن کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال هارون باچا د زرڅنګ هنر او ژوند ته دغه ځغلنده کتنه کړې ده
زرسانګ غږ یقینا چې پسړی غونه زګ زګ کی د پښتو موسیقۍ داسې غرسنې او پسور او تال پورا आवाज چې سانی مندلې ګران دي زرسانګ د کوچانو د کورنۍ نوا چې اوړه به په کابل کې تیرو او جمی لبا د صبح سرت سویلی سیمه لکی مروت تراغله نو مړې هم د لکی مروت په یو کلی ظفر ما ماخیل کې په کال 1906 سلوختم کې اوزیګیلا د ریډیو پاکستان یو نامتو میوزیک پروډوسر خدای بخلی رشید علی خان دهکان په لومړي ځل په خبر تراوستا او د غلطې ترې سندره ریکارډ کړې د نوموړي خپل نوم زلوبایو ولې رشید دهکان ولا زرسانګ نوم خوښ کو د ریډیو سره سره زرسانګي د پاکستان ټلویزیون په پروګرامونو کې هم برخه غستل شروع کړل. په دغه پروګرامونو کې د خان تحصیل سره ویلې برغې سندرې خلکو ډېرې خوښي کړې. سوا پینزش پیتم کې د بنو د مولا جان سره وادو شو. سوک چې په خپل هم یو کوچیو خدای ورته سلور لونه او دو زامن ورکل. په زامنو کې یوازې شاهزاده د موسیقۍ هنر خپل کړی دی. د زرسانګي د سندرو یو ځانګړی ولسی انداز دی چې د افغانستان او پاکستان د پښتنو په زړه پورې دی. زرسانګي د یو اخباری مرکه تر مخه دا غې د پښتنو د وټلو سندرغاړو لکه ګلنار بیگم، کیشور سلطان، باچا زرین جان، خیال محمد، احمد خان او سبزلی خان اوازونه خوخیږي. په خپل تعلیم نه دی کړی شوی نو ځکه ورته خپل ټوله سندرې په یاد یادې وي. زیاتره سندرې ورته خپل خاوند مولا جان لیکلې دي. فرانس یو محققه مسکیا چې د نړۍ په بیلابیلو تهذیبونو د هغوی په کلتور او موسیقۍ به تحقیق کولو د زرسانګي په آواز ډېره مینه وه. نوموړې زرسانګه د ځان سره فرانس ته بوتله سو د هغه ځای خلکو ته دغه جادوګر آواز ورسوي. زرسانګي په امریکا او انګلستان کې هم اوریدونکو څخه داد ترلاسه کړی دی او د خلیجي هیوادونو دورې هم وخت په وخت کړی دی. د پاکستان حکومت د پښتو موسیقۍ په میدان کې د زرسانګي خدمات ستایلی دي او هغه په صدارتي اعزاز مانځلې ده. ولې پرستیو کې د زرسانګي لخوا داسې ګیلې کول چې د کلتوري روزنې لپاره جوړه صوبایي محکمه د نوموړې هیڅ خبر نه اخلي د خفګان وړ خبره ده. باید حکومتي ادارې د خپل هنرمندانو په داسې حال کې چې هغوی د کار پریوزي د ضرورتونو ادراک ولري او هر ممکن مرستې وکړي. هارون باچا، ریډیو مشال، واشنگټن ډی سی.
قدرمنو اوریدونکو، دا ځل مو هم ستاسو لپاره یو خورا لنډه خو خوږه کیسه ژباړلې ده چې فریده سیفی لولي.
د لارې خندونه. په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لویه لار کې یو غټه تیګه واچوي. نوکر همدا سی وکړل. بادشاه په خپل په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیګې سره څه کوي. بادشاہ خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګي لارې چپکړه او تیر شو. د زین نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند په لیدو به حکومت تکنزل وکړي او یو کس خو بادشاہ هم په کنزلو کې یاد کړ. وی ویل بادشاہی دی میراث شه په دې مردار لارې. پسلګونو کسان راغله او تیر شو. اخر یو بسګر راخکره شو چې د پیازو بورې په شا کړي خار ته روانو. بسګر چې تیګه ولیده بوره چند ته کې خوده په تیګه بوخت شو. په بوره کې پیازو بسګر په ډیر زحمت غټه تیګه للارې یوې خواته کړه. د تیګې لاندې له یو لیک سره یو کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې سل دانې تلاوې دي. دغه تلاوې د بادشاه لخوا هغه چاته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پیښه لیده له ځان سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خندونه واخلي ژوند به یې بهتر شي.
د راډیو ادبی قاموس په دې غنه کې د فیمینیزم په اصطلاح خبرې کوو چې د بشر د کلچر په مختلف اړخونو او دغه راز ادبیاتو کې خپل ځای لري. فیمینستان د ټولنې او کلچر د نورو ساحو په څیر په ادبیاتو هم نیوکه کوي چې د نارینه و عینکې په سترګو کړي دي او ډیر ځله یو اړخیز قضاوتونه کوي. استاد نجیب منلی د فیمینیزم په اړه وایي:
فیمینیزم په اصل کې یو سیاسي کلمه ده، د یو سیاسي حرکت نوم دی. د ښځو ځای په ټولنه کې د ډیر پخوا راهیسې تر سوال لاندې دی. په پخواني یونان کې ښځې که څه هم غلامانې نه وي، یعنی آزادې وي، مگر د رای ورکولو حق نه درلوده.
استاد منلی ته به خبرې کوي، دغه افلاطون خو د پخواني یونان هغه د حکمت اعلی مثال و. د هغه یو مشهور خبره ده، وایي: شکر چې یونانه یم بربر نه یم، شکر چې آزاد یم غلام نه یم، او شکر چې نارینه یم ښځه نه یم. نو له دې خدا معلومیږي چې هغوی ښځو ته نه یوازې د رای حق نه ورکوو، بلکې په ټیټه سترګه، ډېره ټیټه سترګه ورته کتل.
نو نه یوازې دا چې د رای حق نه ورکوو، همدغه افلاطون کله چې د ټولنې تحلیل کوي دا سوال مطرح کوي چې آیا غلامان او ښځې روح لري که نه لري، یعنی آیا دوی انسانان دي که نه دي. د هغه وخت رئیسې دا مسله همداسې روانه ده او په دې باندې بحثونه شوي دي چې ښځه په ټولنه کې کوم ځای ولري، کوم نقش ولري. په آریایي ټولنه کې د ښځو نقش تر ډیره حده پیژندل شوی و، مګر بیا هم موږ په آریایي ریشیانو کې د ښځو مثال نه وینو. همدغه راز په ټولنه کې چې ښځې ته کوم نقش ورکړل شوی دی، هغه د مور نقش دی، هغه د کور د ساتونکي نقش دی. یعنی په حقیقت کې کله چې موږ د ښځې نقش ارزوو، په دې ارزوو چې یو نارینه څنګه روزي او څنګه یې ښه ساتي، یعنی د نارینه د ژوند د یوې وسیلې په صفت یې ارزوو.
فردوسی وایي چې د ښځو بس همدا کار دی چې په کورونو کې کینی او شیرانی نر پیدا کړي،
او دا په ټولو فرهنګونو کې په همدې ډول راغلی ده. البته په تاریخ کې د ځینو مورسالارو ټولنو یادونه هم شوې ده چې په هغه کې هم سره له دې چې مالی او سیاسي قدرت ظاهرا د ښځو په لاس کې و، مګر که چیرې د هغې ټولنو ارتباطاتو ته لنزی نظیر شو، هلته بیا هم ښځې محکومې وي. د ښځو د نقش په باره کې البته فکرونه هم شوي دي، کارونه هم شوي دي. په خپله په اسلام کې چې کوم تحولات د ښځو په ژوند کې د جاهلیت د دورې په نسبت راغلي دي، د په هغه وخت کې ډېر انقلابي تحولات وو. په منځنیو پیړیو کې په غرب کې هم ځینې حرکتونه پیدا شول. په قصرونو کې د قصر سره د تړلو مینو کیسې چې پیدا شولې، په هغه کې هم ښځو یو څه نقش پیدا کړ، مګر بیا هم ټول دغه خبرې سیاسي حتی ونه رسېدلې. یوازې په 14-15 پیړۍ کې موږ داسې اثر ګورو چې هلته په واضح ډول دا خبره مطرح کیږي چې ښځې هم د ټولنې یوه برخه ده او په ټولنه کې باید نقش ولري، په غربي ادبیاتو کې البته. او دغه شی د ادب له ساحې نه په 14-15 پیړۍ کې راوځي او د سیاست ساحې ته رانوځي، چې ډیرو سترو لیکوالو او فیلسوفانو لکه دیدرو، ولتیر، مونتسکیو په دغه شیانو باندې په دې باندې خبرې کړي دي او دا مسله مطرح کړې ده چې د ښځو نقش باید په ټولنه کې څنګه وي. په 19 پیړۍ کې
استاد منلی مخکې له دې چې 19 پیړۍ ته راسئ، همدا کسان چې تاسو یاد کړل دا ټول د فرانسې د انقلاب فکری پلرونه هم بلل کیږي. همدغه د فرانسې په انقلاب کې چې هغه دوی هغه ډېره مهمه اعلامیه چې د انسانانو ترمنځ په مساوات باندې تاکید کوي، دا خپله په حقیقت کې د ښځو د سیاسي حقونو په لار کې یو ډېر لوی ګام نه دی؟
نه، برعکس، د انسانانو د حقونو اعلامیه حتی د ښځو یاد هم نه کوي.
چې انسانان مساوي ګڼي، نو دا خو طبعاً
په هغه ډول چې د فرانسې انقلاب ښځو ته نقش ورکړ، په سره دې چې ښځو د انقلاب په بریالي کولو کې ډېر زیات حساس نقش ولوباوه او تقریبا د فرانسې انقلاب بریالی ښځو کړ، مګر سره دې هم کله چې انقلابي حکومت جوړ شو ښځو ته پکې ونډه ور نه کړل شوله. نو حتی د فرانسې انقلاب هم دغه اصل ته ډېره کمه توجه وکړله. د ښځو د حقوقو خبره په 19 پیړۍ کې چې صنعتي انقلاب وشو او د کار قوې ته ضرورت و، هلته مطرح شوله چې ښځه هم باید کار وکړي په فابریکو کې، په کارخانو کې، او د دغه کار په مقابل کې مزد واخلي.
نو په دې حساب باندې دا افکار نه وو، دا مفکران نه وو چې ښځو ته حقونه ورکړل یا قائل شول، بلکې دا اقتصادي ضرورت و چې کارخانداران ورته ضرورت درلود د ښځو کار ته، او بیا نو ښځې اجتماع ته راغلې. داسې ویلی سو
اقتصادي ضرورت مهم نقش لري، مګر سیاسي افکار هم مهم نقش لري، دواړه سره تړلي دي. کله چې د خزو ته د کار په ساحه کې ضرورت پیدا شو، دوی سره یو ځای شولې، نو دلته د دوی د حقونو خبره هم مطرح شوله. ولې خزو ته کم معاش ورکړ شي؟ دا سوال پیدا شو، او دې سوال د جواب پیدا کولو لپاره مفکرین ته رجوع شوله. همدغه مفکرین چې په دې پیړیو کې په دا مسله باندې کار کړی و، نو په دغه وخت کې د فیمینیزم په نام باندې حرکت شروع کیږي چې د ښځو د حقوقو نه په سیاسي ډول دفاع کوي، او د نارینه او ښځې ترمنځ د مساوات مسله مطرح کیږي.
استاد منلی، په نولسمه پیړۍ کې که څه هم ښځو په تعلیم کې، په فابریکو کې، په اجتماع کې، په مختلفو ساحو کې نسبتا ډیره برخه واخیسته، خو په نولسمه پیړۍ کې په غرب کې دوی په رایو کې برخه نه درلودلې.
او شاید ډیره جالبه خبره دا وي چې فرانسه چې د بشر د حقوقو د اعلامیې زانګو ده، فرانسه چې د فیمینیزم په نهضتونو کې ډیر مخکښ هیواد دی، ښځو ته د رایې د حق ورکولو او د انتخابېدلو د حق ورکولو په نسبت تر افغانستان وروسته ده. افغانستان تر فرانسې مخکې دغه حد ته رسېدلی و، مګر دا چې بیا فرانسې ډېر پرمختګ وکړه او افغانستان لږ پرمختګ وکړه، هغه بېله خبره ده. خبره
په دې کې ده چې استاد
امان الله خان چې کله د افغانستان دپاره نظامنامه جوړه کړله او د افغانانو د اتباعو حقوق یې وټاکل، یوه لویه جرګه دایره شوله، او په دغه جرګه کې امان الله خان په انتصابي ډول څلور تنه ښځې هم شاملې کړې وې په پغمان کې، چې دا په حقیقت کې په افغانستان کې هم یو انقلاب و، او د نړۍ په هیوادونو کې هم ډېر کم هیوادونه وو چې ښځو ته یې دا حق ورکړی و چې د هیواد په سیاسي اقدارو باندې تصمیم ونیسي. او د هماغه وخت نه د افغانستان په اساسي قانون کې ښځو ته د رایې حق منل شوی دی. فرانسویانو دغه حق ډېر وروسته ترلاسه کړ. نو خبره په دې کې ده چې دغه سیاسي حرکت د خپل تبرز دپاره تر ډېره حده لکه نور سیاسي حرکتونه په ادبیات باندې تکیه درلودله. په نولسمه پیړۍ کې موږ په فرانسه کې یوه ډېره ستره لیکواله لرو، ژورژ ساند، چې هغې د خپلو لیکنو دپاره خپل نوم هم په نارینه نوم بدل کړ، ځکه چې هغې د تبرز دپاره ډېر ضرورت لرل چې د نارینه په صفت وپېژندل شي. د هغې وروسته په شلمه پیړۍ کې د فیمینیزم حرکت جهانی شو. په ټوله نړۍ کې دغه حرکت په ادبیاتو باندې تکیه وکړله چې خپل ارزښتونه په خلکو وپیژني. که چیرې اوس موږ راشو خپل ټولنې ته، دلته موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې ښځو خپل نقش درلودلی دی، همیشه یا د مور په صفت، یا د مېرمنې په صفت، یا د خور په صفت، په سترو سیاسي او تاریخی پیښو کې دوی حاضر وي. د پیرو خان د حرکت مشري هم حتی یو څه موده د ښځې په لاس کې وه.
د پیرو خان په حرکت باندې چې د اخوند دروازه او د ملګري کوم انتقاد کوي، یو هم دا دی چې دوی به د پیرې مریدۍ په حلقو کې ښځې هم شاملولې.
ښځې پکې هم شاملولې، او ښځې د پیرې حق درلوده. او بل خبره دا وه چې د دوی په سیستم کې ښځې باید لوستې وای، یعنې دوی کوشش کاوه چې د ښځو ته سواد ورزده کړي، او هغوی او په خپل د حقیقت پلاتولو تر او بولی، چې دا هم تر روپانه ډیر مخکې په افغان ټولنه کې عملی شوی دی.
خو په مجموع کې دا فکر کوم باید وایو چې دا استثناءات
دي. دا استثناءات
دي. فرضاً په هند کې سلطانه رضیه پاچاهي ته ورسېده، مگر استثناء ده. نو زه فکر کوم یادولی سو، یادولو حق یې لرو، خو خلکو ته باید دا تصور خو ور نه کړی شي چې دلته پخوا لا د ښځو حقونو ته توجه کېده سمه.
نه، دا خبره موږ هیڅکله نه کوو چې دلته توجه کېدله. خبره په دې کې ده چې دغه فکر ځینې خلک وایي چې له غرب نه موږ ته راغلی دی. زه په دې عقیده یم چې دا فکر موږ ته د غرب نه دی راغلی. زموږ په ټولنه کې هم د دغه فکر زړي وو لکه په غرب کې چې وو، هلته یې هم د ودې دپاره ستونزې لرلې دي، په پیړیو پیړیو ستونزې ګالل دي، او زموږ په ټولنه کې هم په پیړیو پیړیو دا ستونزې ګالل شوي دي او لا به ګالل کېږي. هدف په دې کې دی چې د فیمینیزم د بریالیتوب دپاره هم په غرب کې او هم په شرق کې کار ته ضرورت شته. سره دې چې علی ملرو چې د ادبیاتو ساحې ته بیرته راشو، زمونږ خزینه شاعرانو د شلمې پیړۍ تر نیمایي پورې تر ډېره حده داسې شاعري کړې ده چې که چیرې یوازې شعرونه یې موږ وګورو، په دې نه شو پوهېدلی چې دا ښځه ده که نر دی. یعنې هماغه تقلیدي پخوانۍ شاعري چې د نر او ښځې فرق پکې نه کېده، هماغه یې کړې ده، که مخفی بدخشی ده، که زبرنسا مخفی ده، که زینبه ده، یا نیکبخته ده، یا نور دی، دوی ټولو دست شعری کرده ده چه خزینه احساسات یه ندی بیان کردی. په پختو ادب که خزینه احساسات په لندهو که بیان شویدی، او شاید یه ویلتی هم داوی چه لنده بخوانده شعر ده، یعنی اگه چوک چه لنده پنزوله ده نه پیژندل کیږي. نو دلته د احساساتو بیانول اسانه دي او په همدې خاطر شاید په لنډیو کې تر ټولو په ښه ډول ښځینه احساسات بیان شوي. په افغاني ادب کې زه فکر کوم چې د 1950 نه راوروسته ښځو دا جرأت موندلی دی چې تر یوه حده ښځینه احساسات اظهار کړي، که هغه د مور احساسات دي، که د مینې احساسات دي، که د خور احساسات دي. په دغه وخت کې په شعوري ډول بیان شوي دي چې کبرا مظهري په دې برخه کې مخکښ نقش لري. او په معاصرو لیکوالو کې زمونږ هغه لیکواله چې تر ټولو ښه ښځینه احساسات بیانوي حسینه ګل ده.
استاد منلای دغه د فیمینیزم نهضت چې له ادبیاتو سره تعلق لري، دوی معمولا د ښځینه احساساتو د بیان خبره نه کوي. دوی یو قسم په ټول تاریخ یو قسم نقد لري. دوی ته دا تاریخ مذاکر تاریخ ښکارېږي. دغه سلطانه راضیه د منهاج سراج په دې طبقات ناصری کې به دې ذکر کوي چې دا ډیره تکړه میرمن و، ډیره باتوره و، او دا کمالی و، هغه کمالی و. بیا په اخیر کې وایي خو افسوس چې ښځه وه. نو دا البته سری نظر دی، خو په غیر سریح ډول همدغه افکار روان دي او دغه احساسات روان دي. دغه فیمینیزم نهضت له دې سره هم ډېر جنجال لري. دوی فرضاً وایي چې په داستانونو کې ممکن کرکټرونه که چې ضعیف وي، بې فکره وي، منفعل حالت ولري، هغه ښځې یعنی هغه لیکوال، هغه نارینه لیکوال یا حتی ښځې لیکوالې چې غواړي چې ښځې له نارینه وو سره په برابر دریځ کې، هغوی هم په لاشعوري ډول همدا کار کوي. تاسې دغه تعبیر دوی څومره منئ؟
دا یو واقعیت دی چې مخکې ورته اشاره وکړله، ښځې که څه هم د حاکمیت په دریز ولاړي محکومې دي. د مرسلار ټولنو خبره وکړله، تاسو د سلطان رازی خبره وکړله، همدغسې په غربي ټولنه کې ملکې ډېرې زیاتې تېرې شوې دي. د حکومت په راس کې یوه ښځه ده، مګر حکومت د ښځو نه دی، قدرت د ښځو نه دی.
دا د اتم هنري میرمن په اروپا کې شپاړسمه پیړۍ کې ملکه آن دا اعدام کړه، وایي دا بدلمنې وه. خو خپل اتم هنري ډېر لوی بدلمنې و، مګر هغه ته بیا دوسیه نه جوړېده.
نو دا خبرې په ټولو ټولنو کې شته دی. فیمینیزم څو خبرو ته ډېره زیاته توجه کوي د سیاسي لحاظه. یو دا چې باید د ښځې او د نارینه ترمنځ فرق په جنسیت باندې نه وي. ښځه هم هماغومره عقل لري لکه نارینه چې لري، ښځه هم هماغومره د خلاقیت لري لکه نارینه چې لري، او باید دا اصل ومنل شي. دویم اصل چې فیمینیزم په سیاسي ډګر کې ورسره مخامخ دی او تر اوسه پورې لا بریالی شوی نه دی، هغه د کار په مقابل کې مساوي حقوق دي. همدا اوس هم په اروپا کې د ښځو معاش د مساوي کار په مقابل کې د نارینه تر معاش 15% ټیټ دی. د دې تر څنګ په ټولنیزه برخه کې هم د ښځو نقش یوازې د تولد او تناسل لپاره محدود شوی دی، او ښځې وایي چې موږ تر دې زیات حق لرو. په غرب کې حتی دا خبره هم دغه شوه چې زما بدن زما په اختیار کې دی. دلته به داسې په معترضه جمله باندې یوه لنډۍ هم یاده کړو، وایي بدن مې خپل واک د بل دی، خاوند واخلي دا بې واکه صورتونه، چې دغه خبره په ټول تاریخ کې رښتیا وه. نو د فیمینیزم سیاسي اړخ د حقوقو مساواتو او د حقوقو د ښځې د ټولنیز نقش ته توجه وه. سیمون د بوفوار چې خپل دویم جنس لیکه، د هغې نه یې هدف دا نه و چې انسانان دوه ډلې دي، ښځې او نارینه. د هغې نه هدف دا و چې دغه دویم جنس په حقیقت کې اول جنس دی، دواړه یو جنس دی.
دا سیمین دو بوار په دې خپل اثر کې دا په دې ښځو هم ډېرې نیوکې کوي چې دوی ځان په دوم درجه انسان بدل کړی دی.
دا هم یو تاریخي واقعیت دی چې د رسومو او رواجونو د ساتلو تر ټولو فعال عنصر په ټولنه کې ښځه ده، سره له دې چې هر نګور د خواخې له ظلمونو نه شکایت کوي، مګر کله چې په خپله خواخې شي هماغه تصویر بیا تکراروي، فقط نقش بدلوي، مګر رسم هماغه رسم ساتي، د خپل ژوند نه زده کړه نه کوي. د مور او لور هم دا خبره ده. نو دغه شی په ټولو ټولنو کې شته دی چې ښځو تر ډېره حده د رواجونو په ساتلو کې نقش لوبولی دی. او سیمون د بوفوار هم دې ټکي ته ډېره زیات پاملرنه کوي چې تر څو چې ښځې په خپله خپل تقدیر په لاس کې وانخلي، تر هغې پورې دوی نشي کولی چې هغه څه چې دوی حق دی هغه ته ورسیږي.
استاد منلی، یو وخت ما په سناریو باندې و لیکنه کړې وه، په هغه لیکنه کې یوه جمله وه چې د یوې سناریو یو اصلي کرکټر یا یو فرعي لوبغاړی، نو یو چا راته وویل چې په دې کې په لاشعوري ډول ستا په ذهن کې د دې ښځې نقش په ټولنه کې فرعي دی، تا دا خبره ځکه کړې ده. البته یو مورد خو تصادف هم کېدای سي، خو له لویه سره که ورته وګورو د ښځو د نقش فرعي کېدل او حتی منفي کېدل، تاسو د دې لیلا او مجنون په حکایت کې لولئ چې یوه بوډۍ ده چې هغه شیطاني کوي، او تنها د هغې په د لیلا او مجنون په حکایت کې نه، په ډېرو حکایتونو کې د یو د ډېرو عمر ښځه یي هغه یا کوټګری یا ساحره یي یا دوه کسه په جنګ اچوي یا د بخل مور پلار یي، ډېرې ستونزې زیږوي. خو نارینه معمولا داسې نه یي یا لږ یي د ښځو په نسبت. ستاسو په خیال باندې د دې لپاره چې لا پرمختللي ادبیات خلق سي، د دې لپاره چې لا ښه ادبیات خلق سي، آیا د دې فیمینیزم مسایلو ته، آیا د فیمینیزم له لیدلوري نه ادبیاتو ته کتل پکار دي؟ یعنی دا جدي موضوع ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې.
زه فکر کوم چې دا خبره سیاسي اړخ لري، مګر ادب هم د سیاست نه لري نه دی. زموږ ادبیات که یوازې په دې باندې اکتفا وکړي چې د ښځو مظلومیت وښيي، نو فکر کوم چې د ټولنې د پرمختګ سره به یې ډېره مرسته نه وي کړې. نن موږ هماغه د راحت زاخلي د کونډې جینۍ کیسه په تکرار لیکو. یوه نجلۍ چې د واده سره سمې میړه مړ کیږي، په دې خاطر چې د دې قدم بد دی، د دې پل خراب دی، ترټنې او تر شکنجو لاندې نیول کیږي او بالاخره دې ته مجبوریږي چې ځان ووژني. همدغه کیسه موږ همیشه لیکو په یو ډول یا بل ډول. دا نشي کولی چې زموږ د ټولنې ستونزې اواری کی یا موږ سره د ټولنې د ستونزو په درک کولو کې مرسته وکړي. زه فکر کوم چې که چیرې زموږ ادبیات له یوې خوا هغه احساسات مشروع وګڼي چې هغه ښځینه احساسات دي او هغې ته د بیان اجازه ورکړي، او د بلې خوا هغه نقش چې ښځو په ټولنه کې لرلی دی یا چې ښځې په ټولنه کې لرلی شي هغې ته تبرز ورکړي، نو کېدای شي چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې د بدلون لپاره مؤثر واقع شي. ادب په مجموع کې ټولنې ته خپل تصویر ورکړه کوي، یعنی هنداره ده، مګر خپل بدرنګۍ هم ورخی او د هغې بدرنګۍ او د پاکولو لارې هم ورخی. د چا که پوزه توره په هنداره کې ځان ته وګوري خپله پوزه پاکوي. همدغسې ټولنه که چیرې د یو ښه ادب په هنداره کې خپل ځان وګوري، کېدای شي چې ځان اصلاح کړي.
به نام خدا و با سلام و صبح همه ایتان بخیر.